د ماسپخین 2 بجې د زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د مخکښو خځو پروګرام پیلېږي. اجمل اند په څو شیبو کې د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د دایزه احمد تکل د دې ساعت له خبرونو سره ستاسو په خدمت کې. طالبان وایي چې ډېر ژر به خپل نوی حکومت اعلان کړي. ایران پر پنجشیر د طالبانو برید غندلی او امریکا د کورونا پر ضد د دوه ډوله واکسینونو تقویتي دوز ته اجازه ورکړه. بشپړ خبرونه. طالبانو نن ادعا وکړه چې پنجشیر ولایت تر بشپړې ولکې لاندې راوستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې دا خبر تایید کړ. له دې مخکې د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د ولایت ودانۍ د طالبانو لاسته ولوېده.
یوازې د ولایت مقام د مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي لا نه و داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدینو د پنجشیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیست.
د مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره د وی او وای چې پنجشیر په بشپړ ډول د طالبانو لاسته نه دی لوېدلی او د دوی وسلوال هم مقاومت کوي، خو پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې طالب وسلوال په بازارک کې د پنجشیر ولایت د ودانۍ مخې ته لیدل کیږي. د پنجشیر د جګړې په اړه د سیالو خواوو ادعاو تایید ګران کار دی، ځکه هلته خپلواکې سرچینې لاسرسی نه لري. بلخوا رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهه د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وای دای په یو خوندي ځای کې دی. طالبان وایي چې ډېر ژر به نوی حکومت اعلان کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د نوی حکومت څرنګوالی به وروسته معلوم شي، خو ښاغلی مجاهد وړاندوینه وکړه چې نوی چارواکي به د سرپرستانو په توګه وګمارل شي.
موږ به ترې صبر وکړو چې حکومت اعلان شي، بیا به معلوم شي حکومت به څه بڼه لري. او دا یو خبره بل هم باید په نظر کې ونیسو چې حکومت به کېدای شي دا یو وړاندوینه داسې سرپرستی شکل باندې خپل کار په مخه بوځي فعلاً دپاره، د دې دپاره چې د تغیراتو د بیرته اصلاحاتو د هر څه دپاره ګنجایش پکې پاتې وي.
ښاغلی مجاهد وویل د پنجشیر له سقوط وروسته چې اوس د ده په وینا ټول افغانستان د طالبانو په ولکه کې دی، ډېر ژر یو ټول شموله حکومت جوړیږي. ایران پر پنجشیر د طالبانو د تیرې شپې حملې په کلکه غندلی او ویلي دي چې له دې ولایت څخه را رسېدلي خبرونه د اندېښنې وړ دي. د اسنا خبري آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یوه خبري غونډه کې په پنجشیر کې د طالبانو او د مخالف مقاومت جبهې جګړو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان د رهبرانو وژنه د خواشینۍ وړ ده. هغه په افغانستان کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. خطیب زاده د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو د احمد مسعود په مشرۍ جبهه ادعا کړې چې په پرونیو جګړو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو برخه درلوده. ښاغلی مسعود همداراز ویلي چې د دوی د وسلوالو لخوا په نیول شویو کسانو کې پاکستانی وګړي هم شامل دي، خو خپلواکو سرچینو تر دې دمه دا ادعا نه ده تایید کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل د ایران له نظره په افغانستان کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د غندنې وړ ده او ټینګار یې وکړ چې طالبان باید ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونو بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس د خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت په ودانۍ کې کتلي دي. د ښاغلي نعیم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوي د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړ او ویل چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بسپنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو ښار کې جوړه شي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون په یو خبري غونډه کې وکړي.
باید له طالبانو سره خبري وکړو ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړ چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره همراسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پر مخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول ادارې مشر انټونی فاوچي وایي مسؤل چارواکي به ډېر ژر د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د فایزر او بایوانټیک واکسین دریم یا تقویتي دوز ته اجازه ورکړي. ښاغلی فاوچي ویلي چې د دې واکسین د دریم دوز تطبیق ښایي د روانې میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د امریکا روغتیایي چارواکو د اګست په 13 وویل چې د دوی د څېړنو له مخې د فایزر او بایوانټیک واکسینونو اغېز د وخت په تېرېدو سره راکمیږي. خغلی فاوچی ټینګار وکړ چې د دوړو واکسینونو تقویتی ستنې بخوندې وي، خو د زیاته کړ چې د خوړو او درملو د تنظیم اداره او نور چارواکي به هم څېړنې کوي څو دا مسله یقیني کړي. د ایلان داسې محل کېږي چې په امریکا کې د کورونا وایروس د نوې بڼې یعنی دلتا له کبله د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. فاوچی همداراز وویل چې د کورونا ضد د یو بل واکسین مدرنا تقویتي دوز ته د اجازه ورکول به یو څه وخت ونیسي.
مخکخی خزی
قدرمن دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندیم او د مخکخو خزو د دیونی په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مګه هر اونۍ د مخکخو خزو په پروګرام کې دوه تنه افغان میرمنې یا انجونې چې په بیلابیلو برخو کې کار کړی فعالیتونه کړی رامل منی کول هغه سره دی دوی په کارونو دی دوی په ژوند او همدارنګه په دې چې دی راتلونکو لپاره څه تملری څه هیلې لري خبرې کوو. همدارنګه اوس چې په افغانستان کې یو لوی سیاسي بدلون راغلی دی، په افغانستان باندې د محل طالبان واکمن شوی دی، هغه ډله چې د خزو سره د چلن په برخه کې پری پوخا یو لړ انتقادونه موجود و، اوس به افغان خزی څه ډول خپل حقونه ترلاسه کوي؟ آیا طالبان به هغه ژمنې چې د خزو د حقونو زده کړو او کار په برخه کې کړي پر ځای کړي کنه؟ دا هم په دې خبرونو کې زموږ موضوعات دي. دا اونۍ دوه اغلو او قدرمنو زموږ بلنه منلې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پوخانی غړي او همدارنګه خبريالي فوزي وحدت او بل هم را سره فوزیا یونس کاکړ د چی دا د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې استاذ و او د زابل د ولایتي شورا وکیل و، غړیتوب درلود. اوس را سره فوزیا یونس کاکړ د ټلیفون لالارې یو ځای شوې ده. اغلی کاکړ ستړي مشه خبرونه ته لومړی خو مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ته راغلی. دا نه به را پایل کو چې اوس د خپل ژوند په اړه باندې راته ووایي. تاسو د زابل د ولایتي شورا د دریمې دورې وکیل وی، اوس راته ووایي چې ژوند مو څنګه دی، چیرته کار کوئ، نه کوئ، مهرباني وکړئ.
تشکر مننه تاسو ته سلامونه او د تاسو د رادیو د خبرونه لاره نه ټول معزز امتنان ته سلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فوزی انس کاکریوم د زابل ولایت د ولایتي شورا د ریمه دوره وکیله. نو زبا د خپل جون او د خپل دورې چې کله سره کوم وکیله شوم تاسو ته معلومات ورکوم. دا خو اولین دوره اولین پروژه وه چې په افغانستان کې په ټول افغانستان کې پلی شو چې ولایتي شورا ولسی جرګه او مشرانه جرګه منځته راغی. خوشبختانه زه پخوا د ډاکټر نسایی ولادي وم په زابل کې، او کله چې ما هغه مریضان تداوی ډېر وکړ او هغوی ما ته وویل چې تا ځان کاندید کړه موږ د تا ته رای ورکوو. نو ما ځان کاندید کړ چې بهترین رای د زابل نه په اول دوره کې مې ویور، او په اول دوره کې چون دا پروژه نوې وه څوک د سي سم معلومات نه درلود. کله چې موږ یو سو ورکشاپونه واخستو په دې او په دې چې موږ باید څه کارونه انجام کو او ولایتي شورا هغه پل دی چې د خلکو ژغ حکومت رسوي او د حکومت خلک ژغ ملت رسوي. خو په دې اکله ما بيخي دې کارونه وکړه په ولایتي شورا کې په اوله دوره کې چې اوله دوره موږ په ولایت زابل کې یو جامع سنتي و شوزو هیڅ نه وتل د کورنه. ما دې تبتلاش وکړو حلې ځل وکړو د اتخایي مې وکړو ورکشاپونه مې دایر کړې شوزې مې د کورنه وویسه شوزه ته مو د معرف ریاست نه پروژې هغه کورسونه واخیسته چې دوی مې په هغه کورسو کې شامل کړ او دوی د سواد کچه چې لوړ شي. نو هغه شوزه د کور نه وته فقط په چا دیوال څلور دیوال د کور کې دوی ناستو. بیا مې د ماساتونه ما غوښتنه وکړه چې د دوی ته پروژې راوړي. هغه پروژې کوته مده چې د چرګو پروژې او د خیاطۍ او د غشان و چې ما ډیر شوزه دعوت کړ په دغه پروژه کې مې شامل کړ او دوی کار کول د خپل کار لاسه خپل کوروته نفقه وړل چې خوشبختانه ما بیا یو مؤسسه مدلوت د مؤسسې کټ خواران یون په نامه چې داغه مشري ما کول. په دغه مؤسسه کې ما درې سوه خویندې راجست کړ چې تر یو چتر لاندې موږ کار کول. ما د دوی ته مو ډېر کورسونه دایر کې او د مې د شوراګان پنځه لس شوراګان مې دوی ته ایجاد کې چې په هر شورا کې تقریبا شل شل خویندې او هغه مور چې کابې سواد ما تجربه یې درلود چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې دوی مې شامل کړ چې هغه د هغه له لارې نه موږ وتوانېدو چې ډېر شوز مو جذب کړو او اجتماع ته ووته چې د دوی نه مې هر پنځلس ورځ د دوی نه مو معلوماتونه غوښته د دوی امنیت د خاطره د دوی د سواد کچې له لارې نه بله کورسونه مو ایجاد کړي چې د قرآن شریف هغه خویندې چې هیڅ نه پیدا او دوی اته خپل هغه مونځ سم عزت کولای نشو په دې کې موږ قرآن شریف کورسونه ورته ایجاد کړي چې دوی شته مو دلته دعوتول او موږ ورته د اتخایي کول آگاهي مو ورکول او درسونه مو کول. خوشبختانه په اوله دوره کې ما ډیر مشکلات درلود. په دومه دوره کې چې شو ما ځان نه انتخابول ولی مسؤلیت بيخي لوړ او زموږ ولایت یو جامع سنتي ولایت و امنیت بيخي ډېر خراب و. باوجود چې زه اولین شزه هم چې په زابل کې وتلې وم چې څوک دلته په ولایتي شورا کې ځان نه کاندیدول زه اولین شزه هم چې ځان مې کاندید کړ نور خویندې مې جذب کړ چې ما ته بيخي ډېر اختانونه ورکول. خو بیا په دغه مبارزه چې ما اخیستې وه تر اخره پورې مې ورسول او دادخواهي مې کول همېشه د مبارزې نه مې لاس نه راخیستې. خو دومه دوره چې کله دومه دوره شو بیا د خلک ما ته راغی چې بیا ما ځان تا ځان کاندید کړ او موږ تا ته رای ورکوو. او خوشبختانه په دوم دوره کې اولین شزه هم چې ډیر رای مې د نارینه نه بيخي ډیر و. خو دلته تاسو پیژئ چې جامع سنتي او زورمندان ډیر دي. ما باید په مشرانو جرګه کې باید رای مې اخیسته او الته زتلم الته کارونه مکول. خو دلته جامع سنتي دي زورمندان ډیر دي هغه باوجود چې زما رای ډیر و خو ما ونه توانیدم چې چون یو شزه هم چې د اتخایي مې کول او ما دا پوست اخیستل. بلاخره په دومره دوره کې هم ډیر قانونه مساته ورسول خصوصا د شوزو په بخش کې ما دوی ته لیلیا د معرف لارنه دوی ته مکتبونه لیلیا د لپاره جوړ کړ چې هغه خويندې چې په ورسوالۍ کې دي نشي کولای چې دوی خپل زده کړې وکړي په دغه لیلیا کې هم دوی ته هم ژوند وکړي او هم تحصیل مختبولي او نارینه ته هم چې هغه ځوانانو ته چې په ورسوالۍ کې و دوی نشي راتلای مرکز ته چې دوی خپل زده کړې تاروسه دوی ته هم لیلی جوړ شو چې هم په دغه لیلی کې هم ژوند وکي هم ام ایسته کې مخته وړي. په خدومه دوره کې ما ډیر مشکلات ولید له بعد مرغه د توام چې باوجود چې نه دي چې دا هم خفنه شي او ولیدم چې هم خفنه شي چې ما په د دوم دوره کې په ما باندې 2014 وشو ما ډیر مشکلات مې ولیدې او زما زوی چې ما سره د ریور وه هم تخمې شو او زه سخت سخت ټپې شو. خوشبختانه کله چې ساعت شم بته ما هغه مبارزه شروع کړه او مبارزه مې له لاس ور نه کړه چې په د دریم دوره کې بیا زما خاوان زما نه واخستل شو چې زما خاوان شهید کې او اولادونه مو په ټپی شو او په میدان کې پات شو. خو بیا مایوس نه شو ډیر شامت مدلو توانایی می ډیر با او ما خپل مبارزه ته ډیر وباده ورکوه خپل مبارزه نه لاس وانه خسته. دا زما زندگی نامه چې تاسو واورئ
ډیر زیاته مننه کوم په دې هله چې وړاندې بم ژوند کې خوخی او سکون راشي کور مو ودان. څه فکر کوي اوس چې تاسو کوم مسلې یاد کړی په زابل کې چې تاسو کوم کارونه کړی وو فکر کوي چې هغه برخه وسم فعال ده وسم هغه شیان چې تاسو جوړ کړی وو یا تاسو وایي چې د خزو د پارم ځینې کارونه کړی وو هغه به یې وسم
نو بدبختانه درته وایم چې کله چې امارات اسلامي افغانستان منځ راغې او بل حکومت یو تعهل غټ تعهد راغې اوس هغه خویندې چې واقعا موږ سره په هغه کارو کې موږ هاتو او هغه کارونه مخته وړل بدبختانه یا اوس ټول په کورو کې ناست دي او ټول په جړه دي چې باید موږ خپل تحصیل ته مخته ویسو او موږ باید همیشه د اتخایي وکړو موږ باید د باندې ووځو او موږ مزایری وکړو مګر هغه مزایری چې زموږ حق بیرته ورکړي هغه لاسته راوړنې چې درې د زموږ د اسنانونه وو ډېر قانون مو کړی دي هغه باید له منځه لاړ نه شي. موږ د اسلامي دولت نه اوس هم تقاضا کوو چې د ښځو حق باید د اسلام په چوکاټ کې باید حق ورکړي او موږ او توانې جو چې هغه خويندې چې اوس معصول دي یا متعلم دي یا معلم دي یا په سیاست کې وتلې دي باید هغه زموږ په پوسټونه بيته مشتفه حاله کې او د چوکاټ سیا د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې نه د چې دوی غواړي هغه قانون چې دوی سره دي او د جامع جهاني نه هم غواړو چې ما مشتره مرسته وکړي هغه خويندې چې موږ په واقعیت ډیر خفه یو او خپل لار مو ورکړی دي چې چیرې لار سو او د اتخایي چیرې وکړو او زموږ د اتخایي څوک مني او زموږ د اجازه په کوم ځای کې پورته کیږي.
مننه کو فوزیه وحدت چې خبریاله ده د افغانستان د انتخاباتي د انتخاباتو د شکایتو د کمیسون په خانه غړې ده د هم را سره ده اغلی وحدت ستړي مشي تاسو ته مخبرونه ته هر کله وایو ل تاسو به دا واورو چې څنګه د وسته خبریالانو د خزینه خبریالانو ژوند ته د وی خزینه خبریاله پتوګه وس پسړول یو وزید کی
ډیر مننه کوم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو ملمنه تم په پروګرام کې متاسفانه د طالبانو له حاکمیت وروسته خبریالان په افغانستان کې تقریبا کبوږې فیصدی وسنجو او یاست ساده لکار لاس تشوی دی او په کورونا کې اکثره خبریالان په کورونا کې زیني یعنی دا ډیر کم پیدا کیږي چې دوی به بهر هیوادونو ته وتلې وي هغه هم په ډیر بد وضعیت کې کورنۍ دلته وی شو هم په تشویش اما هغه کسان چې دلته وی په ډیر بد وضعیت کې په ثروړي متاسفانه ووست هغه څه چې موږ فکر کولو هغه چې طالبان خپل مو سره شمنه کړی و چې ازادي بیان به پر خپل ځای باندې وي موږ به کار نه لرو موږ به د خبریالانو ملاتړ کوو هغه څه هغه وضعیت نشته اوس ازادي بیان خپل مفهوم متاسفانه له لاسه ورکړی خلک ویریدلې دي خبریالان په مجموع کې وخت چې ګوري چې وهل کیږي ډبول کیږي لکار لاس په سر کیږي او په کورو کې نو په مجموع کې د خبریالانو وضعیت په افغانستان کې ښه نه دی دا نه یوازې دا چې امارات بلکې هغه وضعیت هم په دوی باندې بد اغیزه کړی ده نو په همدې دلیل باندې ځینې په کورونا کې او ځینې هم له هیواده بهر وتلي دي.
نن هم په کابل کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس درلود په دې کې خزو اشتراک درلود د خزو په تړاو پوښتنې مشولې فکر نه کوي چې د غلامي مثبت علامې دی او د دې نه د ښکاری چې طالبان غواړي چې خزي خبريالانې موسی دي خزو اړوند مسایلو د غوي په ازادۍ باندې خبرو او بحث تم چمتو دي. څه فکر کوي په دې اړه؟
ا یعنی ډیر په وخت ووسی چې موږ وایو چې دوی په یوازې په یو کانفرنس کې چې له وخت راغلي تر دې مهاله دا به ولین کانفرنس یې هغه چې تاسو وایئ چې ښځې پکې ګډون کړی وو لومړنی خبری کانفرنس به ووسی. متاسفانه تر دې مهاله کومې ژمنې چې طالبانو کړې دي موږ نه دي کتلې چې جامع عمل واغوندي. دا موږ نه شو ویلی چې یوازې په کانفرنس کې ګډون کوي. تاسو وګورئ پوهنتونونه همدا اوس که شروع کېږي په څه وضعیت باندې شروع کېږي، مکتبونه بند دي، دفترونه دولتي ادارو کې تر اوسه پورې د دوی لپاره کوم مشخص میکانیزم نشته چې ښځې باید ورشي ګډون وکړي. په نورو برخو کې چې ښځې فعالې وي شخصي حتی شخصي ادارو کې حتی دوی ویریدلې دي، وخت شتاف دولتي ادارو کې ورته اجازه نه ورکوي او د میکانیزم په لټه کې یي، نو هغوی طبعا شخصي ادارو ته هم نه ځي. یعنې د ښځو په برخه کې فعالیتونه په ټپه درېدلې دي، یوازې نرسان او ډاکتران یې خپل فعالیتو ته ادامه ورکوي. نو په مجموع کې موږ خوشبینه نه یو دې ته چې طالبان ورورو موږ ته حق ورکړي. موږ تر دې غوښتن کې یو برابر حق غواړو. زه نه غواړم چې په یو زما یو خور معاصله د هغې په ذهن باندې تاثیر ولري. تاسو به نن عکسونه کتلي وي، ځینې پوهنتونونه شروع شوي دي. په پوهنتون کې په سنف کې پرده تاسو اچولې ده، پردې دې خواته نارینه ناستې دې خواته ښځینه ناستې. تاسو خپل فکر وکړئ، په یوه دروازه راننوځئ په محیط کې د پوهنتون به سره یوځای وایي، اما په سنف کې درته پرده اچوي. دغه ډول محدودیتونه د دې تر څنګ د اداراتو په برخه کې چې دوی وایي موږ په لوړو بستو کې دوی ته اجازه نه ورکوو، په کابینه کې دوی ته برخه نه ورکوو، دا هغه څه دي چې موږ د اندېښنې سبب ګرځېږي. نو اوس په ډېر وخت کې چې موږ خوشبیني وښیو چې د طالبانو امارات به ښځو ته هم ونډه ورکړي. لکه نن د بلخ لاریون زه تاسو ته مثال در کوم، ښځینه ووتل خپل غاږې پورته کړه، رسنیو ته پکې اجازه ورنه کړل شو چې د هغوی غږ انعکاس کړي، د خبري پوښښ خلام راولي. دا خپله ټول د دې سبب کېږي چې موږ اندېښنه ولرو په دې برخه کې.
ډیر زیاته مننه دوستانو ته، هم یو یادونه کوو اوریدونکو ته چې دوی هم کولای شي چې ورسته سره په خبرونه کې خپلې پوښتنې شریکې کړي او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ سره دوه میلمنې دي، فوزیا وحدت چې خبریاله ده او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوښنه کمشنر ده، همدارنګ فوزیا یونس کاکړ د په زابل کې د ولایتي شورا وکیله وه. دوی دواړه را سره دي. له دوی به ماورو، له اوریدونکو نه به ماورو، په ځانګړې توګه که خزینه اوریدونکي زموږ زنګ وهي، زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00 420 11 2 شپږ 40 01. بل شمیره مو ده 00 420 11 2 50 40 01. همدارنګه موږ په اسکایپ باندې هم پیدا کولای شي. ازادي رادیو زموږ د اسکایپ آدرس ته کیدلی شي چې د اسکایپ لپاره هم تماس ونیسئ را سره. فوزیا یونس کاکړ، تاسو ته براښو مخکې زموږ بلې امکاری هم بلې ملمنی اغلی وحدت هم وویل چې لا ډیر دی وخت دی چې دوی خوشبین ووسی. تاسو څه فکر کوئ راتلونکي په اړه باندې؟ تاسو دی ولایتي شورا غړی وي په زابل غوندي ولایت کې، فکر کوئ چې په زابل کې به بیا داسې شرایط چې ولایتي شورا وي او هغه کې به خزینه غړی وي؟
تشکر مننه د تاسو د سوال نه. زه فکر نه کوم چې بیا په ولایتي شورا کې په زابل کې بیا دا ولایتي شورا فعال شي او هغه خويندې چې ځینه حالته دي هغه په خپل دند سره وسی. ولې د اسلامي امارات هر بیانیه چې ورکوي خغلی ذبی الله مجاهد، د دوی خبرې تر همان پورې ډیر فرق لري. کله چې یو ابلاغیه پخشوي چې موږ شوزو ته احترام لرو یا شوزو موږ غواړو چې د اسلامي په چوکا کې دوی خپل دند ته سر ورسوي، او کله چې اصلي حقیقت ځای راځي حالات بل رقم وي او موږ د هیڅ خوشبینه نه یو.
ډیره زیاته مننه. یو اوریدونکی دی د ټلیفون برا واخلو، بیا وروسته تاسو دواړو درنو ترازو.
السلام علیکم.
مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو، نوم مو واخلئ او خپل نظر مو وایئ. تاریخ کاخړه
مېلمانه
سره ستړې مشي کاکړ صاحب اورو لته تاسو.
مننه.
زموږ
خو ته وایئ چې کله اسلامي امارات افغانستان ته راغلي دي افغانان ټول یوازې خوندي نه بلکې چې وروڼه نارینه هم په دې باندې تشویش لري چې زموږ سرنوشت به څنګه وي په آینده کې. خبره زما پوښتنه دا ده د مېلمنو سره که چېرې طالبان د تېر په څېر باندې په تاسو باندې خپل قیدات وضع کړي نو تاسو به څه وکړي؟
مننه د تاسو غږ مو واورید. وروسته به له فوزیه وحدت نه وغواړو چې په دې اړه باندې څه تبصره درلوده. یو بل اوریدونکي ته هم ورسو لدام اورو. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
السلام علیکم ورور.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. بل اوریدونکي مهرباني وکړئ څوک ولکم خبرې کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. خبرونه ته مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
خیر شه. متاسفانه زه یو ویلم پیغام مې دی خبرونه دروهیه ته ما سوال را مو ډیر ضروري دی که تاسو اجازه یې.
مهرباني وکړئ که پیغام مو د خبرېدو وړي مهرباني وکړئ.
وروره هغه دغه د پنشیر کې دا اوس کمی وران توغندې دي او دا رقم سکار توغندې او استرینجر دغه پیس حمید دغه د پاره راغلی دي دا متاسفانه وبخښه دا کنده چې دا اوس د یو د دې یو څه بعد ته نو خوشاله کیږي چې کله برادر برادر دوی له خاصه دي دا یو وران توغندې د پاره چې دا ژوندۍ په دغه باندې اسلام آباد ووښتي دوی دغه توغندۍ وړي لکه استرینجر چې دوی ټول کله.
مهرباني وکړئ مانا نه دمنګه دمګ د خبرونې موضوع کاملا جلا موضوع ده. په نور خبرونو کې حتمن په دې باندې هم د ما همکاران خبرې کوي کې د لشي پاغي کې په دې موضوع باندې هم وغږیږو چې په افغانستان کې د محل سره واندې امنیتي مسایلې به چیرې. فوزیه وحدت یو همکار یا یو اوریدونکي ټلیفون کړی وو او هغه ویل چې یوازې خزینه بلکې د محل سړی هم د خپل راتلونکي پاړه باندې نه دی خبر. او بل پښتنه ادا لرله که چیرته طالبان واقعا سخت قوانین وزکی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري خو بیا هم نو د افغان افغان میرمنو سره چې په تیرو شلو کلونو کې پرمختګونه کړي دي بریاوې درلودلې دي هغوی سره به کم انتخابونه یې څه به کوي؟ نو که تاسو مهرباني وکړئ د دې اوریدونکي په خبرو باندې خپله تبصره راته ووایئ.
دا ټول کې دا تحول نه یوازې د مېرمنو بل نارینه او ځوان باندې هم خپل تاثیر دی او هغه دې عمیق لري او
موږ به خیر تاسو غږ فوزیه جانې موږ ښه نه اورو داسې قطه قطه کیږي نه پوهیږم چې کله ګم دا موقعیت بدل کړي. وس په تر شو مهرباني وکي. او بخې دې مونږه بیا هم د تاسو غږ نه اورو. زه به له فوزیه یونس کاکړ واورم. اغلی وحدت تاسو ته به بیرته یا څنګه وهو یا به بیا د تاسو غږ واورو د ما همکار به در سره وګوري چې څنګه دی. اغلی کاکړ تاسو راته ووایه چې د دغه اوریدونکي په خبره کې څه تبصره لري؟
دا خو واقعیت دی چې یوازې ښځینه نه په دا مشکل کې اخته دي او تر څو لاس یې بلکې نارینه هم هغه ځوانان چې هغه دندې درلود هغه ځوانان چې په وزارتو کې کار کول هغوی هم یې نایله شوي دي او دوی هم فکر کوي چې آیا په سمه توګه د دوی د امارت اسلامي افغانستان کابینه سمه شي. دوی موږ سره هغه چلند چې پخوا موږ سره په وادو کړی و هغه یو ځای ته رسوي کوي او یوازې په دغه مشکل کې نارینه هم مشکلات لري. تاسو پوهیږئ چې اوس په افغانستان کې په تمامه ټول وزارتخانو بند دي. هغه ځوانان چې پخوا په وزارتخانو کې کار کول یا په دنده کې و یا هغوی لسان ماستري درلود اوس هغه نشي کولی چې هغه ریاستو ته لاړ شي یا په هغه خپل اصلي دنده در سره کی ولی چې هغه زی دوی ته ډیر ممانعتونه دي کله چې سحر دوی زی په هغه وزارتخانه کې اول خو دوی ته اجازه نه ورکوي چې په هغه ریاست کې لاسي یا ازدیم ځکه یا نور مشکلاتو کې کی دوی زی په هغه چمندو کې کښینی تر 2 بجې یا 1 بجې پورې پټه خپل کور ته نه نسکیږي او نه ای لوي او نه امید وي.
ډیر زیاته مننه وستي فوزیه وحدت غږم موږ خاوریدلې شو. فوزیه جان وستا سرته دا وایي چې او بخې چې مخکیم د تاسو خبرې سمې وانه وريدي د اغه وريدونکو په نظر مراته خپل تفسیر وایي چې څه ده او دم راته وایي چې څه فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې افغان خزو ته د خپل حقونو د غوښتنې د مبارزې لپاره څه انتخابونه په مخ کې شته.
د درو د سوال په ځواب کې وایم چې کچېری دی ویلې په تاسو باندې د تیر په تیر قیدات را مسشي تاسو به تکوي او په تر هغه څه مخې اول خدغه تحولات د افغانستان په ټولو خلکو باندې را پدې هیله چې نوې نظام جوړ شي او حکومت اعلان شي ترڅو هغه وخت معلوم شي چې وضعیت څه ډول ده. اوس به مخکې د دې نوې چې موږ وایو موږ سین غلرو انتخابات یا د موږ نورې گزینې څلرو چې موږ باید څه وکړو اما لارې شته. زه فکر کوم چې مدني حرکتونه وشته موږ خپل غږ د مدني حرکتونو لاره د لارینو لاره پورته کوو ترڅو دوی هم زموږ حق او حقوق د دغه په نتیجه کې د لارینو په نتیجه کې راکړي. د دې ترڅنګ زه فکر نه کوم چې طالبان به هغه قیدات او هغه محدودیتونه چې په تیرو شلو کلونو کې لاسترونه خزې درلودي هغه وضعیت چې دوی مخکې د شلو کلونو نه دوی حاکمیت درلوده د خپل حاکمیت په وخت کې دوی په خوځو باندې وضع کړی و هغه محدودیت په خوځو باندې وضع کی ځکه دوی د نړیوال ټولنې مرستې ته اړتیا لري. دوی د خپل حکومت دوام لپاره مجبور دي چې د نړیوال ټولنې غوښتنې او معیارونه چې د یو حکومت د جوړېدو په برخه کې باید دوی په پام کې ونیسي دوی هم رعایت کړي. هغه د ښځو حقونه دي، هغه د بشر حقونه دي، هغه ښځو ته د کار، تحصیل او نورو موضوعاتو چې باید پکې برخه ولري ښځې هغه دي. دا ټول حق موارد دي چې زه فکر کوم طالبان هم په فکر کوي. یعنی دومره نه باید موږ بدبینه واوسو چې طالبان به کاملا ښځې له جامعې او ټولنې څخه حذف کړي. خو بیا هم دا بل وخت مخکې وی و بګورو چې نظام جوړ شو، حکومت اعلان شي، بیا به لارې وګزینی دا دي چې د خزې شاید ممکن هغه خزې چې د ډاکټرا په کچه باندې زده کړې کړې دي په امریکا او بهرنیو هیوادونو کې او دلته خدمات کولو تا باندې هغه خزې به ځي په بهرنیو هیوادونو کې په لوړو پوستو کې کار کوي او د هغوی لپاره به خدمات کوي. ستاسو د سوال په ځواب کې چې تصویر څه فکر کوئ
د طالبانو؟ البته تاسو پختنه معنی هره شو زما پختنه دا زبې بدر ته دما پختنه دا چې په تیر څور زو ته په قسم تاسو دما دي پختنه وړول جواب وي. تیر څور زو ته مثلا خزم ګول دلی په هرات کې راوتلې، په کابل کې مظاهره وکړلې، لاریونو نه وکړه، نن په مزار شریف کې هم وي، په نور سیمو کې هم د نیمروز نن وي. دا په دې معنی باندې چې خزي د غږ د پورته کسم په تاریخوالي سره په ځینو مواردو کې مخ شوې دي. طالبانو ویان نندوویل چې هغه کسانو چې د خزو په وړاندې تاریخوالي کې برخه درلوده غیر مسلکي کسان و یا د پوستي مسولین و چې لاغې ځای لري شوې دي. دغه د غږ پورته کولو چې موږ ګورو د خزو مظاهره دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ یعنی تاسو ته یو څه هیله بخون کې نه دي چې خزي کولای شي خپل غږ پورته کړي؟
البته متاسفانه وایو چې د لومړي ورځم د لاریون په یو تاریخوالي ووخت، په دویم ورځم قبل کې تر سره شو په تاریخوالي ووخت، په دریم ورځم په نیمروز ولایت کې کوم لاریون مو شو هغه په یو بند ساحه کې و لکه یو پانتون برخه کې چې هلته څوک نه و کنه شاید هلته هم په هغه باندې ووختل په تاریخوالي ووختل. او نن هم چې په مزار شریف کې تر سره شو ته خبر اعلان او تپدی برخه کې اجازه ورنکړ شو چې د تا انعکاس ورکی ځکه دوی ویره ایداده چې اوس په افغانستان ټول خلک تابن اوس یوازې تاسو نشئ کولای چې میډیا
باندې کې اوس سوشل میډیا دا اوس نوري لارې دي چې خلک د انټرنیټ له لارې یو بل ته لاسرسي لري. دلته اکسونه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي او د افغانستان ټول خلک خبري دوی فکر کوي چې کچېرې موږ رسنیو باندې محدودیت ولګو خلک به نه خبري. نه، دا خبره نه ده. تاسو د هرې لارې کولای شئ چې خپل غږ اوچت کړئ. طبعا دغه لاریونونه به خپل تاثیرات ولري. زه بیا وایم چې دومره موږ بدبینه نه یو چې طالبان به هغه محدودیت چې د اماراتو په وخت کې دوی لګولې و دا محدودیت د ښځو د حجاب په برخه کې، د کار په برخه کې او د تحصیلاتو په برخه کې او په نورو ټولو حقونو باندې دوی محدودیت وضع کړي، ځکه دوی اړ دي. وړاندې مې وویل چې د خپل حکومت د جوړولو دپاره، د دې ته د دوام ورکولو دپاره دوی مجبور دي چې د نړیوالې ټولنې اصول او مقررات او یو داسې نظام جوړ کړي چې په هغه کې هغه نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي، تر څو نړیواله ټولنه له دوی سره خپلې مرستې جاري وساتي او دوی هم خپل حکومت ته دوام ورکړي. موږ هیله مند یو چې هغه ښځې او هغه کادرونه چې اوس په افغانستان کې پاتې دي اسلامي امارات له دوی څخه په ډېر ښه توګه استفاده وکړي. ډېرې ښځې لا نه دي تللې، زموږ اکثره خویندې او ورونه تر هغه ځای پورې چې زه خبره یم په افغانستان کې دي. کورونا ستي له دغه ظرفیتونو نه، له دغو کادرونو نه دوی استفاده وکړي. داسې د نه وایي چې د یو ښځه نشي کولی لیډرشپ ولري، یوه ښځه نشي کولی مدیریت ولري. تاسو باور وکړئ داسې خویندې موږ لرو چې د نارینه وو څخه ډېر لوړ ظرفیت لري. دوی ښه کولی شي یو ریاست، یو وزارت مدیریت کې، چې په نظام کې شایسته سالاري په نظر کې ونیول شي او تفاوت جنسیتي په پام کې ونیول شي، زه خوشبینه یم چې یو ښه حکومت پر رامنځته شي او د ټولو حقونه به پکې خوندي وي.
مننه، سلامت اوسي. فوزیا یونس کاکړ، له تاسو نه به دا وپوښتم چې نن طالب ویان زبی الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د وروستیو اعتراضونو او د ښځو د حقونو په اړه باندې د طالبانو د لیدلوري په برخه کې د خبریالانو له پښتنو سره مخ شو. یو خبره چې د په بیا بیا پینډن ټینګار وکړي چې ویلې افغان ښځې دوی ورتاغه حقونه ورکوي چې دوی همیشه وایي چې د اسلام په چوکاټ کې، او وی ویل چې وس بای د افغان میرمنې یا افغان خزې دی یو څه وخت لپاره دوی ته وخت او فرصت ورکړي چې څو دوی خپل حکومت اعلان کړي، خپل حکومت جوړ کړي، او هغه مسول چارواکي او مسول ادارې معلوم شي، او بیا هغه ته دوی خپل غږ ورسوي او غږ واوریدل شي. تاسو ته د خغلی مجاهد دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي دی کنه دي؟
تاسو وایم چې رښتیا هم کله چې د دوی حکومت سم شي او د دوی کابینه سم شي او پاکستان هم چې دا اوس دا دوی وایي بلکې کې دوی وایي چې موږ د شوزو حقونه ورکوو، دا پاکستان وي او دا گفتار عمل سره یو ځای وي خو شپه وي، او که دا وایي چې د دوی حکومت سم شو او د دوی کابینه هم حکومت امارات اسلامی په افغانستان کې پیاده شو او بیا د شوزو حقوق ته بیا په درنه سترګه ونه کته او د دوی حقونه نه ورکول، بیا مشکلات خلقیږي. بیا خو موږ هر رقم چې علي زليوي هغه شوزو چې وتلې په مبارزه کې یو زموږ حقونه دي، بیا موږ په خپل مبارزو ته دوام ورکو او تر هغه پورې مبارزه کوو چې زموږ حقونه موږ خپل ترلاسه کړو.
ډیره زیاته مننه. اغلی وحدت، له تاسو نام کام دا او پختم نه پیغم تاسو دی بنندې خاغلی مجاهد سرګندونی اوریدلی په دې خبری کانفرنس کې. دمګړی د یوازینې څوک دی چې د طالبانو پاستاز ولیل رسنیو سره ډیر په تماس کې خبری کانفرنسونه ورکړي. د دې په دې خپل نننی خبری کانفرنس کې څو ځلې د ښځو د حقونو په برخه کې، همدارنګه د افغان میرمنو او غونجونو د ورستوي اعتراضونو په برخه کې له پښتنو سره مخ شو. ام دی برخورد په برخه کې چې ولې ورسره د سی برخورد شوه دی، ام په دی برخه کې چې دوی ته دغه اعتراضونه دی منلو وړ دی، د دې خزغښتنی ورته دی منلو وړ دی کنه. تر ډیره پورې هغه چې ما واوریدل ټینګار دی دا و چې افغان انجونی او خزی باید دوی ته فرصت ورکي، وخت ورکي چې دوی حکومت رامنځته کړي، اداري جوړ کړي، او د په وینا هغه مسول کسان معلوم شي او ظاهرا اطمینان ورکو شي د خزو غوښتنو ته، او همدارنګه د دوی هغه د حقونو ته، او د دوی دغه مظاهرو کې چې کومې غوښتنې لري دي ته به رسیدګي کوي. تاسو ته دغه خبرې څومره د قناعت وړ دي، څومره فکر کوئ چې دا همداسې ده؟
خب بیا هم خوشبینی ښکاره کوو په دې چې خاله مجاهد فضلون ویلي چې موږ د ښځو حقوقو ته احترام لرو، موږ ورته درناوی کوو، موږ به دوی ته اجازه ورکوو د تحصیل، د کار، د هر هغه څه چې دوی غوښتنه لري، اما شریعت په چوکاټ کې. زه فکر نه کوم چې یوه میرمن داسې واوسي چې د شریعت له چوکاټ خلاف څه غوښتنه ولري. موږ ته پوښتنه دا ده چې دغه د شریعت چوکاټ څه رقم ده، د دوی روایت او تفسیر د شریعت له چوکاټ څخه څه شی ده. دا اوس ټولې ښځې په حجاب کې وزي ادارو کې، ښه شنو داسې بعضې ښځې چې هغوی توان هغوی د هغوی شخصي مسایل به اوسي، اما دغه موږ ته مشخصه نه شوه چې د شریعت چوکاټ څه رقم ده. یعنې تر اوسه پورې چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار ځنډېدلې، دا یو دلیل یې همدا ده چې باید د ښځو لپاره یو میکانیزم جوړ شي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ووسي او خپل کار ته دوام ورکړي. بیا هم خپل خوشبینی خیو، موږ افغان ښځې هیله مند یو چې راتلونکي نظام داسې ووسي چې د ښځو حقونه پکې خوندي وشي. د ښځو تیرو لسو شلو کلونو لاسته راوړنې چې په دې برخه کې سترې کرښې زموږ دپاره حسابېږي، دا پکې هیر شي. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډېرې قرباني ورکړې ده. تاسو باور وکړئ چې حتی دغه ښځې له خپلو د خپلو کورنیو له غړو سره مبارزه کړې ده چې دوی له کورو وتلي دي، دوی کار ته تللي دي، دوی قرباني ورکړې ده. یوازې دوی د خپل کورنۍ سره مبارزان نه، دوی د هم د کور نه چې ته د دروازې نه وځي، له خپل همسایا سره، له خپلو خپلوانو سره، د ښار ته چې وځي، تر دفتره پورې چې راځي، ډېرې سختۍ ګاللې دي چې دغه ځای ته یو ځای یو جایګاه ځان ته نن دوی پیدا کړي، یو ځای ته ورسېدل. په ډېرو سختو شرایطو کې دوی تحصیلات کړي دي، یوازې د اقتصادي مسئله یو خواته، نورې ستونزې بل خواته، دا ټول هغه څه دي چې موږ ګاللې دي، امنیتي مسایل بل خواته، تهدیدونه بل خواته. یعنی دا خص انداز نه دي چې دوی قرباني نه دا ورکړي، دوی په دوی سخت شرایط نه دي راغلي، همداسې خوشي او عباس یو ځای ته رسېدلې دي. ډېر موږ هڅې کړې دي، حملې کړې دي، ما خپل دومره مبارزه کړې ده، دومره مبارزه مې کړې ده چې نن زه سوای شم په ډېر آزاده توګه د تلویزیون ته ځم، خبر وایم، گزارش جوړوم، څوک مې مخه نه نیسي. اما تاسو فکر وکړئ ما مبارزه کړې ده دلته رسېدلم، همداسې زموږ ټولې خویندې دي، یوازې کورنۍ سره نه، نور قربانیان چې موږ په جګړه کې دخیل نه وو، اما موږ قرباني ورکړه. دا ټول هغه څه دي چې سترې کرښې د ښځو لپاره حسابېږي. نو موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په راتلونکي نظام کې په ټولو برخو کې ښځې ته ونډه ورکړي، ښځه له جامعې څخه حذف نه کړي. یوه ټولنه د ښځې له حضور پرته تاسو واردوي څه ډول کېږي؟ خاله مجاهد فکر کوم لیوی رسنۍ سره ویلی و چې ښځو ته موږ په کابینه کې برخه نه ورکوو. تاسو فکر وکړئ که چیرې ښځه په کابینه کې ځای ونه لري، په نورو برخو کې آیا ښځې ته ونډه ورکول کیږي یا د ته اجازه ورکول کیږي چې په راس کې قرار ولري او یوه برخه مدیریت کړي؟ هماغه ځینې هغوی سرچشمه اخلي، هماغه الګو اخلي، وایي په کابینه کې برخه نه لري، دلته په عادي کارمندانو په توګه کار کوي، در حال کې چې ظرفیت یې دغه کس څخه ډېر لوړ واوسي چې هغه یې په راس کې قرار لري. نو موږ هیله مند یو چې په ټولو اداراتو کې ظرفیت ته په کتو، شایسته سالاري ته په کتو، ښځو ته ونډه ورکړل شي چې په خپلو برخو کې چې تحصیلات یې کړي ده کار وکړي، د خپلو ورونو تر څنګ، او د موږ د شریعت منو، موږ د شریعت په چوکاټ کې وزو، هیڅ د شریعت سره څوک مشکل نه لري، موږ مسلمانان یو، خلاف دې نه یو چې څوک موږ ته وایي چې تاسو د شریعت په چوکاټ کې راشي. اما ټول ازادي په تمامه معنا باندې باید ښځو ته ورکړل شي، برابر هغه جنسیتي مسایل باید په پام کې ونه نیول شي، د ورونو تر څنګ به ښځې وزي خپل کار ته دوام ورکړي.
ډیر زه مننه فوزیه یونس کاکړ تاسو په زابل ولایت کې دی یو شمیر پروژو خبره وکړه چې پاره کې نو ځای خزو ته په بیلابیل لارو تاسو کارونه پیدا کړی وو او په اصطلاح غوی تم روزګار پیدا کړی وو. دغه پروژې د افغانستان په بیلابیل برخو کې وی چې بولسی خزی دی غربت سره دی غوی دی بیوزلی سره مبارزه کوله، د چرګانو فارمونه وو، په وړو سوداګریو کې وی لاسی کاروبارونه وو. تاسو راته دی اقتصاد لپاره وای چې څه فکر کوي دا ډول فعالیتونه دی خزو د موږ د ټولنې او کورنۍ په اقتصاد کې څومره مثبت رول لوبولای شي او کدا فعالیتونه نه په اقتصاد به یقیز شي؟
تاسو خو پیژئ چې زموږ ولایت زابل په دریمه درجه او د حکومت په نظر او ډیر د اقتصاد نه بيخي ضعیف او دوی زاری دي، یعنی په زراعت کې دوی تفتلاش کوي، د اعلی دانشونو د الته ډیر نه دي، ساته ظرفیت سواد بيخي کشته دي. او موږ دغه پروژې کوته مده چې د بعضو مؤسساتو نه اخیسته او پلم کول چې په زابل کې د خویندو لپاره د دوی اقتصاد امدور کېده او د دوی په روزمره ژوند کې ډیر تاثیرات مثبت لود. چې یو شته چې په خوا اس کارنه وایي د کورنۍ وته د دوی ژوند بيخي خراب او اقتصادي ضعیف او د دوی نشو کولای چې خپل اولادو ته سم نفقه ورسوي. او کله چې دغه پروژې د مؤسسات له خوا موږ نه افیسو دوی ته مو اله ته مو پلي کول او دوی مو په تبار خبر کول، دوی اقتصادي وضع هم خشي و. که اوس دغه پروژې الته په زابل کې د شوزو په بخش کې کارونه کې ولې چې زابل بيخي ډېر اقتصاد نه ضعیف دي، دا غو ژوند بيخي خپل ژوند له لاسه ورکوي، مشکلات بيخي په هر وجود کې دي، په هر څه کې دي، هم په معرف کې، هم په ساعت عامه کې، او هم په تجارت په برخه کې مشکلات بيخي دي. موږ دا کسان موږ اوس هم اله من لرو چې کله چې دا نظام په خیر جوړ شو او ساعت ورسېده زموږ اداغه ورونه نه چې په خو موږ سره کومه کول، بیا هم تقاضا کوو چې هغه پروژې کوته مده چې د شوزو په بخش کې دي چې مشکلات شوزو ډېر دي، اړینه دي او هغه شوزو چې خپل خاوند له لاسه ورکړي دي او هیڅ کومکې په کور کې نه لري چې دوی ته نفقه راوړي او دوی په خپله په بار کې وځي او کار وکړي، په هغه پروژې کې ځان تنظیمه کړي او د هغه پروژې له لارې خپل اولاد ته نفقه پیدا کړي.
ډیره سته مننه فوزیه وحدت، له تاسو نه غواړم په همدې غاړه باندې و پښتنه وکم. انداسي ښکاری چې طالبان په خپل نوی حکومت کې یو لوی ننګونه به د خلکو ته خدمات رسولي او په ځانګړې توګه د بهرنۍ مرستو په کمیدو او په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د خکلتیا په کمیدو سره خای په افغانستان کې په مجموع کې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکي او اقتصاد په مجموع کې د خلکو کمزوري او ضعیف شي. غنی خزو چې په تیرو کلونو کې کار کاوه زیاتره داسې وی چې د دوی پاغه معاش باندې کڅام دي دوی د حق او غا خدمت نه علاوه د دوی هغه وایي چې و د معاش او تنخاله لاري یا د کاروبار لاري هغه باندې د دوی د کورنۍ یو برخه ولاړه و، پاغه باندې نور خلک د دوی کورنۍ چلیدلې، د کورونو نارینه زین نه و، زین بلابل مشکلات درلودل. فکر کوي چې که خزي کارونه غیزمن شي په مجموع کې په کورنۍ او اقتصادي اغیز هم وی او پراخي بوي؟
متاسفانه بله، هغه څه چې از موږ ټول لپاره د اندېښنې وړ مسله ده همدغه مسله ده. په افغانستان کې اکثریت خزي چې له کوره وځي په تصور وکړي هر هغه خزه چې حتی خاوند لري دلته یوازې د دې مسله نه وښ موږ اقتصادي مسله، د بیکاری مسله هم و. خاوند به په کور ناست و خزه به کار کولو د کور نفقه به یې تامینولو، یو خزه به کار کوو لسو کسانو ته به یې ډوډۍ ورکول. یعنی موږ داسې بېلګې هم لرو چې شل نفرو ته یوه خزه په کور کې ډوډۍ ورکوله. ادینه سوا ادینه علاوه داسې ښځې هم وي چې هغوی خپل مېړونه په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. ډېر نارینه په جګړو کې تلف شوي دي، کورنۍ بې سرپرسته پاتې دي و دوی مجبور ځینې ما خپل دفتر کې داسې ښځې وي چې دوی ویل مجبوره نه وم زه به نه وتلم له کوره، کار به مې نه کولو، اما که زه په کور کېنم دومره کسان وږی پاتې کیږي. نو تاسو اوس قیاس وکړئ چې کچېرې تاسو ښځې کېنوئ، نارینه مو هسه په جګړو کې له لاسه ورکړل، د ښځې اوس په کور کې پورو کېنوئ چې اولادونه هم تلف شي، کورنۍ چې د دوی د معاش نه دوی ته ډوډۍ رسېدل او نفقه ورته رسېدل هغوی داسې تلف کوئ. طبعاً ښځې که چیرې په کور کې کېني اقتصادي ضربه به هم موږ ووینو، ظرفیتونه به هم په کور کېني چې تاسو د ظرفیتونو نه استفاده کوئ، کار به صحیح ده پر مخ ځي، اما په هغه کیفیت باندې چې یو مسلکي کس یې پر مخ وي هر نو هیله مند یم چې اقتصادي پروژې د ښځو په برخه کې هغه څه چې میرمن کاکړ ورته اشاره وکړه امارات اسلامی هم عملی کی پلی کری دهاغو خوزول پارا که بی سواد دی پلورو پلاتو سیمو که آقای یوازینه درامادی و چه دوی خپل کورانیو تا دوده ور که دوی مارینه نلری اکثریت خوزو بیام ورطا اشاره کنم که دیر کورانی مارینه نلری و خزینه نفقه ورطا ور که بی ده دوگو ده پارا اقتصادی پروژه دوی لبیگری و بلابش و دونو که هغه هیوادونه چې دوی سره مرسته کوي وړي لوی سترې پروژې دوی د ښځو لپاره اقتصادي تطبیق کې په لورو پرتو ولسوالیو کې د همدغو شوراګانو له لارې او هر هغه څه چې دوی خپله یې لازم ګڼي د هغې مطابق تر څو د ښځو ژوند او حداقل همدومره وشي کولی چې ورځنی ژوند یې په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. او هغه ښځې چې تعلیم کړي دي هغوی درس ویلې د هغوی د ظرفیت نه په بېلابېلو برخو کې استفاده وکړي تر څو شایسته سالاري هم په نظام کې شامل شي او د ښځو حقونه هم تر پښو لاندې نه شي.
ډیره زیاته مننه. زه به د وروستۍ پوښتنه له فوزیه یونس کاکړ وکم. تاسو مو خپل خبرې راته راټولې کړئ او داسې په مشخصه توګه راته ووایئ چې خپل راتلونکي دی وی ډاکټرې په توګه او همدارنګ دی خلکو دی وی استاذې په توګه څه ډول په افغانستان کې ویني او څه غواړي چې تاسو او د تاسو په څیر نور دغه نوي سیستم کې څه ډول یو راتلونکي ولري.
تشکر مننه. موږ هم غواړو چې کله چې د احمدي خور وویل چې واقعیا د ښځو د تیر راستنامونو نه چې موږ تیر راستنامونو دولت او موږ هغه ندیده و نه نیسي، نو د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي، موږ ته بیرته هغه حقوق ورکړي چې د ښځو دوی وایي چې د چوکات د اسلامي په چوکات کې او هغه ښځو چې واقعا ډېر استعداد لري، اهلیت لري، شخصیت لري، هغه ښځې چې په اجتماع کې وتلي دي دوی ته پاملرنه کې او د دوی په نظر کې وي او سوچې موږ او توانې چې په راتلونکي نظام په شوزو په هر بخش کې جلا جلا له خپل ورونو سره یو ځای کار به وکړي.
مننه کوم فوزیه وحده. تاسو راته د خپل راتلونکي په اړه باندې چې څه فکر کوئ، دی وی خبريالې په توګه، دی وی فعالې په توګه به څه ډول یو وانډا غواړي؟ ځکه زیاتره ښځې په اصطلاح ووتلې له افغانستان نو فکر یې وکړ چې نه دلته نور ظاهرا د دوی په وینا نشي کولی کار وکړي. تاسو له هغه جملې کسانو نه چې لام په کابل کې څه ډول یو تصور کوئ چې راتلونکي کلونو کې به د تاسو د خبرنگار په توګه، د یو فعال په توګه په کارونو کې څه اغیزې راشي او څه پیشنهادونه لري چې فکر کوئ په هغې کې کیدلی شي چې د افغانستان د خلکو، د ښځو، د حکومت، د دولت، د ټولو خیر وي؟
دا به لکه بیا هم له وخته مخکې وي چې موږ وایو چې راتلونکی نظام کې به زموږ آینده څه ډول وي، اما بیا هم لږ اندېښنه لرو ورته. یوازې زنه، یوازې ښځینه نه، ټول نارینه او ښځینه د افغانستان ټول خلک اندېښمن دي چې موږ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شو، له بیکاریو سره مواجه نه شو، له بدبختیو سره مواجه نه شو، او راتلونکي نظام باید داسې واوسي چې په هغه کې د افغانستان فرد فرد ځان احساس کړي. زه فکر کوم که چیرې نظام داسې جوړ شي چې نړیوال معیارونه دوی په پام کې ونیسي، په هغه کې به نه ښځې او نه هم نارینه ستونزې ولري، اقتصادي ستونزې به هم حل شي. اما که چیرې دوی د نظام په جوړښت کې، د نظام په بڼه کې لکه څرنګه چې دوی خپله غواړي او هغه څه چې دوی ځینې اندېښنې موجودې دي په دې برخه کې چې ګرچندوی وای چې موږ ټول شموله حکومت جوړو، اما هغه چې رویټرز خبری اژانس تور از وړاندې یو راپور خپور کړی و چې د نظام پر اساس کې تور څو کسان مشخص سیری وي، هغه څه نظام که دوی جوړ کی بیا هغه د اندېښنې وړ دی د افغانستان د ټولو خلکو لپاره. هغه به نه نړیواله ټولنه په رسمیت پیژني او نه به د افغانستان خلک په رسمیت پیژني، اما په دې کې به د ټولو اندېښنه هم دا ده چې نه به څوک پکې ساحه هم ولري او نه به په هغه کې مشخصا د افغانستان خلک ځان احساس کړي او نه به نړیوال ټولنه له دوی سره مرسته وکړي. نو دلته اندېښنې راولاړې کېږي، اما که دوی نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي تابان اقتصادي ستونزې به حل شي، بیکاري به هم حل شي او یو ښه نظام به رامنځته شي. نو موږ هیله من یو چې داسې یو نظام جوړ شي چې عام الغات اسلامي چې اوس واک ته رسېدلی دي او دغه حکومت یې اخیستی. موږ له تېرو دوه څلوېښتو کلونو جګړو وروسته یو داسې نظام باید جوړ کړو چې اوس موږ بهرانیان یوازې پرېښودلې یو، حکومت موږ په خپل لاس کې دی، نظام باید خپله جوړ کړو، سیاست باید خپله جوړ کړو، اقتصاد باید خپله جوړ کړو، هر څه هم خدا لرو، هیڅ شی نه موږ کمبود نه لرو، ظرفیت موږ لرو. هغه کادرونه چې له هېواده بهر وتلي دي، زما هیله دا ده چې امارات نظام په جوړولو کې له دوی څخه استفاده وکړي. پاک نفسه کسان، له فساد پاک کسان دي چې په کورونا سول په تېر حکومت کې یا هم په تېر حکومت کې ول، یعنی داسې کسان هم چې غني په حکومت کې و چې فساد یې نه کول، پاک کسان ول. له دغو تېرو څخه په نظام کې ګټه واخلي، ټولې ستونزې به حل وي. مختلف خواخوا باندې هغه مشخص تېرې چې دی باندې اعلان شو، که دا کسان و چې ستونزې لرو په تشویش او اندېښنه کې یو.
ډیره زیاته مننه کوو د تاسو دواړو درنو او غلو څخه. فوزیه وحدت خبریاله ده د مهال په کابل کې، او همدارنګه پوخه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو پوخانی کمشنر ده. فوزیه یونس کاکر دا د ولایتي د زابل د ولایتي شورا استازي پاتې شوې ده او هلته یې کار کړی دی. همدارنګه د نسائی ولادي برخې ډاکټر ده. له دواړو ډیره مننه کوو چې له موږ سره مو خبرې وکړې او خپل نظرونه مو راسره شریک کړل. دوستانو، دا خبرونه د مخکښو ښځو وه، پر دې ځای پای ته رسیږي. تربیه خې چاري